کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. افغان ولس مشر اشرف غنی او ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغو به د سولې غوښتنې ته دوام ورکوي چې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي نړۍ عالمان به د سعودي عربستان د جولای میاشتې په غونډه کې په افغانستان کې جنګ مردود او د سولې جهاد به اعلان کړي. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مظفر بازار او زما نور همکاران هرکلی کوو. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاب به پر خپل وخت او شفافه توګه ترسره شي. د بغلان امنیتي مقامات په دې ولایت کې په تیرو دوو ورځو کې د سختو جګړو خبر ورکوي او د ترکیې له روسیې څخه د S-400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د واشنگتن خبرداری رد کړ. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره کیږي. ولسمشر غنی چې نن په کابل کې د مجاهدینو د برید شپږویشتمې کالیزې په مناسبت مراسمو ته وینا کوله، ژمنه وکړه چې حکومت به په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او دی له ولسی جرګې هم غواړي چې په دې پروسه کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی غنی د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم څرګندونه وکړې.
انتخابات ریاست جمهوری طبق فرمایش قانون اساسی میشه، اما این پیش از جواز
ده وی دولت مشری انتخابات به د اساسی قانون د غختن لمخ کیږي. د 1398 هجری المریس کال جوزانه مخ کی بکیږي. ز دولت له اراده پرته یو ورځ هم نغوارم چې دا مسؤلیت ولرم. 15 کال زما د لوړی لورزی نه حسابيږي، بلکې کال هغه ډول شمیرل کیږي چرنګ چې د افغانستان په اساسی قانون کې ذکر شوی دی. محمد اشرف غنی ویل چې انتخابات له روان بحران څخه د افغانستان د وتلو لار ده او خلک باید د خپل ملي او اسلامي وجیبې د سرته رسولو لپاره په دې پروسه کې پراخ ګډون وکړي. د بغلان امنیتي مقامات په دې ولایت کې په تیرو دوو ورځو کې د سختو جګړو خبر ورکوي. د بغلان د امنیت قومندان جنرال اسلام الدین سری نن ویل تیرو دوو ورځو کې په مختلفو سیمو کې د جګړو او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال وچل شوي او 13 نور ژوبل دي. خاغلی سری خبریالانو ته ویل وسلوالو ته د امرک ژوبل په بورکا ولسوالۍ د دوشي او پلیخمري ترمنځ په لویه لاره او د پلیخمري ښار خلازای سیمه کې رسیدلې ده. د بغلان د امنیت قومندان په دې وای په دې جګړو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوخته او د غراز د دولت وسلوالو مخالفانو هم په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د هلمند سیمه ییز مقامات وایي نن دلته په یو ځان وژونکي حمله کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شول. په وژل شوو کې څلور ملکي وګړي دي او دوه د ملي اردو سرتیري دي. د هلمند د والي وان عمر ځواک وایي چاودونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د ځانمرګي هدف د نادري ولسوالۍ د ملي اردو یو مرکز وو.
که در نگره نفر دیورده میلی پشادت رسیده لیدی یا دو نفر تپیان دیا و هم داشتن چلور نفر هیتسان هم پشادت رسیده لیدی یا و نفر نور تپیان شدید.
کته هم تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په هلمند کې د دا ډول بریدونو مسؤلیت طالبانو منلی دی. د ترکیې له روسیې څخه د S-400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د واشنگتن خبرداری رد کړ. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معامله تر ډیره حده بشپړه شوې ده او له دې به په شان نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د ناټو د خارجي چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې ویل چې واشنگتن له روسیې څخه د S-400 ډوله میزایلو ضد سیستم د اخیستلو په اړه د انقرې په پریکړه سخت اندېښمن دی. پومپیو ویل دا سیستم د ناټو تړون له دفاعي سیستمونو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې روسیې د S-400 ډوله میزایلو ضد سیستم د سپارلو چارې ګړندۍ کړې دي. ترکیه په تېر ډسمبر میاشت کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د S-400 روسي ساخت میزایل ضد سیستم د پیرلو معامله لاسلیک کړه. د غزې تراړې روغتیایي مقامات وایي په تېرو 24 ساعتونو کې 4 فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په ډزو وشل شوي دي. دغه راز 200 نور فلسطینیان چې یو خبریال هم پکې شامل دی په سیمه کې د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې ژوبل شوي دي. له یوې میاشتې راهیسې چې د غزې اوسیدونکو د غزې د پولې په اوږدو کې مظاهرې پیل کړي، اسرایلي عسکرو تر اوسه 20 فلسطینیان وژلي دي. اعتراض کوونکي فلسطینیان غوښتنه کوي چې دوی ته د هغو سیمو ته بیرته د ستنېدو اجازه ورکړل شي چې اسرایلو لاندې کړي دي. اسرائیل پوځوی د غزې له 2000 تر 4000 پورې اوسیدونکو پاسون کړي او یو شمېر غواړي چې د اسرائیل خاورې ته ووړي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان پر خلکو غږ وکړ چې په راتلونکو درې ورځو کې په لوی شمېر کې په سوله ییزه او ملکي نافرمانۍ کې برخه واخلي. پاشینیان نن د ارمنستان دریم ستر ښار ته پر لاره خپلو پلویانو ته چې د ده د هرکلي لپاره راوتي وویل چې د مې په لومړۍ نیټه دی کله چې پارلمان نوی صدراعظم ټاکي د پایتخت ایروان لارې کوسي ډکې کړي. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر آرمن سرکیسیان له روان حالت څخه د هیواد د وستلو او د روان سیاسي بحران د کمولو په هدف له پخواني صدراعظم سر سرکیسیان او سرپرست صدراعظم کارن کاراپتیان سره مشورې کړې دي. د ارمنستان پارلمان به د مې میاشت په لومړۍ نیټه د نوي صدراعظم د ټاکلو لپاره رای ورکړي.
خبرونه ملازادي رادیو اوریدل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې به د سولې باب ونه تړل سي، خو وایي که چیرې هغوی جګړو ته دوام ورکوي افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي.
پیګو څنګه چې میاستې په دې باندې فکر وکړه او د دې جرأت نه درلوده چې سولې ته راستی یو وایي سوله ولې نه ده، که جنګ غواړي نو پوسې چې دا ولسې بیا مقابل کړي.
د مشرانو جرګې دری پلاوی له تاجکستان، پاکستان او چین سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات له سیاسي او پوځي اړخه ګټور ګڼي. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمه
دغه رزمایشتونه خپله ګټې لري. زموږ او تاسو د نظامیانو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ تجارب شریکېږي.
ترکیه د امریکا هغه خبرداری رد کړ چې د هیواد د استلور سره روسي توغندیو د اخیستلو په اړه ورکړی دی. نور راپورونه هم لرو. د مجلمو تر شپږ نیمه بجو ده. افغان ولسمشر وایي د طالبانو د جګړې وروستی اعلان هیڅ ډول شرعي او ولسي بنسټ نه لري. شغلی غنی چې نن یې د مجاهدینو د بریش پر رښتمې کلیزې په مناسبت په ارکی جوړې سوې غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځواکونه دفاع ته چمتو دي، خو هیڅکله به د سولې باب ونه تړل سي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دغه عملیات د یو مسلمان ملت او د یو خپلواک هیواد پر ضد د طالبانو د جنگ اعلان دی. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ د ثور د اتمې نیټې د مجاهدینو د بری د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل وسلوال مخالفین غواړي په دې اعلان سره د سولې باب وتړل شي، خو په خبره یې دی به هیڅکله دغه کار ونه کړي. د ښاغلي غنی په خبره افغانان په سولې باور لري او دا باید ټولو ته واضح وي چې اختیار هم لري.
هر طالب جنگ نه میخواي. جنگ از طرف یک عده محدود سر اکثریت تعمیل شده. نو پیګو نو مسلمان هم خبر دی. پیګو څه کم چې میاستې په دې باندې فکر وکړه او د دې جرأت هم نه درلوده چې سولې ته راستی یا وایي سوله ولې نه مانه. اما که جنگ غواړي نو پوسې چې دا ولسې بیا مقابل کې بری. دښمنان د افغانستان دا غواړي، نن د هغو دا غوښتل چې له دې پر تعمیر جلسه که زه بیا اعلان د جنگ وکم او وایم سوله ختمه ده. سوله هیڅ وخت نه ختمیږي تر چې موږ سوله ته ورسیږو.
ولسمشر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته په اشاره سره وویل چې دغه ځواکونه د طالبانو د جګړې او دا چې دوی له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري موجود دي. د ښاغلي غنی په خبر افغان حکومت په 20مه پیړۍ کې طالبانو ته د سولې له تر ټولو سخاوت ماندانه وړاندیز وکړ چې نړۍ هم په دې مسلې قانع ده، خو په ورته وخت کې د دفاع لپاره به هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونه نور هم لوړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو تېره اونۍ د الخندق په نوم د خپلو پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. طالبانو رسنیو ته په استولې اعلامیې کې ویلي چې د الخندق په عملیاتو کې به بهرني او افغان ځواکونه په نښه کړي. په اعلامیې کې شان د افغان حکومت له لوري د سولې هڅې د طالبانو د کمزوري کولو لپاره یو هڅه بلل شوې ده. له دې ټولو سره سره د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی بیا یادې غونډې ته ویل چې د مجاهدینو له بریا شپږویشت کاله وروسته هم افغانستان له جدي ننګونو سره مخ دی. دی وایي زموږ ملت په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جهاد او مقاومت له کبله ستونزې ګاللي، خو هیڅکله مایوسه شوی نه دی او دایمي سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره به کله هم له خپلو هڅو نه امید نه شي. په یاده غونډه کې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف یفتلی هم د طالبانو په سرلنیو عملیاتو ته په اشاره سره وویل چې افغان ځواکونه په بشپړ ډول له خپلو خلکو او خاورې دفاع ته چمتو دي. د ښاغلي یفتلی په خبره د سولې د هڅو له دوام سره سره به افغان ځواکونه په دفاعي چارو کې تعلل ونه کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت هم تازه دا ویلي چې طالبان به د جګړې له لارې په افغانستان کې بریالي نه شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د سولې په اړه مو د افغان ولسمشر څرګندونې واورېدلې. دغه راز د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر غني له دې سیاست څخه هرکلی کوي چې د جګړې ترڅنګ به د سولې به پرانیستی وي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې.
فکر کوم چې د هیواد د مشر په حیث باندې بهتره خبره کړې ده. یو عقدي سیاست وي، جبري غیر منطقي سیاست وي، یو د حالاتو قیاس وي او د خلکو د غوښتنو سره سمه خبره کول وي. د ولسمشر غني دا خبره تاییدومه بهترینه خبره کړې ده، ځکه چې جنگ په وخت باید سره جنگ وکړي. یو رهبر باید هم د جنگ د میدان مدبر ستراتیژیست اوسي او په عین وخت کې یو ښه حکمران اوسي. جام جنگ کې ګون سیاست نو په اني وخت کې د صلح دروازه پانیست په خو ځو په اني وخت کې کچې ته ټول جنگ لاغي فر جنگ کوي. ولې دا ډیره مهمه مسله دا ده چې تر دې راه ده پوری د افغانستان مسله انتهایی پیچلې ده. یوازې په دې باندې نه کېږي چې وایي چې زموږ د صلح د پال دروازه پانیست دي او تاسو راشي صلح وکړي. ولې ډیره مهمه دا ده چې په کور دننه د جنگ د تداوم کوم لاملونه چې دغه باید لمنځه لاړ شي.
خادم صاحب، په ولسمشر په خپلو خبرو کې دا مسله اشاره وکړه چې د طالبانو یو محدوده کړی ده چې دوی غواړي جګړه وکړي او دغه خپل غوښتنه په نورو هم تحمیلوي. په داسې وضعیت کې فکر کوي د سولې پروسه او یا له دوی سره سوله کول به ډیر ستونزمنه نه وي؟
صلح کول دا اوږده پروسه ده، دا پروژه نه ده، دا د ورځې خبره نه ده. بیا هم لس کاله په افغانستان کې شپاړس کاله همدغه سود جنگ شوی دی. د جنگ د پای ته رسولو په خاطر باندې حوصله باید موجوده واوسي. وړی وړی کړی به حتمن وي چې د جنگ د تداوم لپاره بیا هم د خپل فکر په لحاظ باندې او یا هم د سیمې د هېوادونو د هغه کم نیابتي جګړې یا کم نیابتي پالیسي د هغې بنیاد باندې به جګړه کوي. ولې ډېره مهمه مسله دا ده چې کله موږ د سولې خبره کوو، د صلحې د راتګ لپاره باید موږ تمام شرایط باید پوره کړي. اوس که چېرته د ولسمشر غني دا خبره وي چې موږ د صلحې دروازه نه بندوو، معنا دا ده چې د افغانستان جګړه په نظامي توګه به نه پای ته رسیږي. یعنی د افغانستان حکومت نشي کولای چې د زور له لارې او د نظامي فشار له لارې په طالبانو باندې فشار راولي او بالاخره هغوی سرکوب کړي. ښه خبره دا ده چې د جنگ انتخاب د حکومت د تشکیل په لمن کې باید د جنگ انتخاب وي. ولیکله که صلح کیږي، د صلح لپاره باید منطقي او داسې دریز ورکړي چې هلته دراکې ورکړي فرمول کاملا په نظر کې نیول شوی وي او نړیوال اجماع رامنځته شوی چې کله صلح راشي د صلح د تداوم او د صلح ساتلو په خاطر باید کار وشي.
دغه د اجماع مسلې ته اشاره کوله چې کله په افغانستان کې د صلح موضوع یادېږي نو د پاکستان او د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو نوم ورسره جوخت یادېږي او رول هم مهم ګڼل کیږي. نو څه فکر کوئ چې پاکستان او په مشخصه توګه په سیمه کې د صلح د ټینګښت لپاره هغه اجماع چې تاسو خبره کوئ واقعا اوس رامنځته شوی؟
نه، رامنځته شوی نه ده. باید رامنځته شي. پاکستان خپل ستراتیژیک موقف لپاره کار کوي، هندوستان خپل نیابتي جګړې ته پر مخ باندې وي، سعودي عربستان او ایران دلته خپل کارونه شروع کړي دي، چین او روسیه او امریکا په خپل منځ کې په اختلاف باندې اخته دي، او افغانستان خلکو د افغانستان خاوره د دغه نیابتي جګړې ښکار شوي دي. دلته سیمه ای اجماع ضرورت دی، اشد ضرورت دی. ولې رامنځته شوی نه ده؟ د دې لپاره کار کول پکار دي. افغانستان د حکومت مطلق منطقي سیاست ته کار کول پکار دي.
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې علي شوروي د اسلامي نړۍ عالمان به د سعودي عربستان په غونډه کې په افغانستان کې جنگ مردود او د سولې جهاد په اعلان کړي. د دغې شوروویان احسان الله طاهری ازادي راډیو ته وویل د دغې ناستې په جوړېدو سره به د افغانستان د قضیو او جګړې په اړه د پاکستان په کړنلاره کې هم جدي بدلون راسي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داس حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د هرې ورځې په تیریدو په ملي او نړیواله کچه غوښتنې ډیریږي، د افغانستان د سولې عالي شوراوی په سعودي عربستان کې د علماو ناسته برخلیک ټاکونکی رول لري. د دغې شوراویان احسان الله طاهري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یاده ناسته کې په هیواد کې د جګړې په پای ته رسولو پریکړه کیږي، چې د ده په وینا ورسره به د افغانستان د قضیو په اړه د پاکستاني علماو خولې هم بندې شي.
تمام علمای کشورهای اسلامی با یک صدا جنگ برتر
دی وید. اسلامی هیوادونو ټول عالمان له دینی هدایت سره سم په یو غږ جنگ ناروا غنی او د سولې په اړه خبرې کوي، او هغه کسان چې تر ننه پورې په افغانستان کې جګړه جهاد بولی نور به خپل شوم کارته دوام ورنکړی شي. د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان سعودي عربستان او د سولې د عالي شورا په همکارۍ په جولای میاشت کې جوړیږي. مخکې تر دې سعودي عربستان اعلان کړی چې د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ډېرې شوي، او څه موده مخکې هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د درویشتو هیوادونو په استازیتوب په تاشکند کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې دې ډلې تر اوسه ځواب نه دی ورکړی، خو تیره چهارشنبه یې دال خندق په نوم عملیات پیل کړل چې ظاهرا په جګړه ټینګار کوي. له دې وړاندې د پاکستان په شمول چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، د نړۍ او سیمې ډېر شمېر هیوادونو د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغه هیواد د ستونزو په حل کې د اسلامي نړۍ د عالمانو رول مهم ګڼي. د دې جرګې یو غړي داود کلاکانی ازادي راډیو ته وویل
طالبان چې همیشه جنگ په افغانستان کې کوي، هغوی د اسلام په نامه او د شریعت په نامه په افغانستان کې جګړه کوي. دغه چې په عربستان سعودي کې دا مجلس دایریږي، دا مجلس ډېر ښه تاثیر په طالبانو په صفوفو کې په حرکتونو کې او په مفکوره کې راولی.
ښاغلی کلاکانی وایي سعودي عربستان په پاکستان ډېر نفوس لري، او په افغانستان کې د سولې د فتوا په ورکولو سره به اسلام آباد له کابل سره همکارۍ ته اړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو د سولې په اړه مو اوریدل. بلخوا په بلخ ولایت کې موجوده ناامنۍ د دې سبب سوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې ځینې مرکزونه بند سي او یو شمېر نور ونسي کولای په دوامداره توګه فعالیت ترسره کړي. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دا مرکزونه په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې موقعیت لري. مجیب رحمان حبیب صاحب په اړه راپور کوي.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې ناامنۍ سبب شوي تر څو د ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 14 مرکزونه بند شي. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد حیات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې علاوه پر دې چې په چمتال ولسوالۍ کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش مرکزونه د ناامنۍ له امله مسدود شوي، په چهاربولک ولسوالۍ کې هم د روانې جګړې له امله د رای ورکونې د کارتونو د ویش څو مرکزونه تر لوړ تهدید لاندې راغلي دي او نشي کولای په دوامداره توګه فعالیت وکړي. ښاغلي حیات وویل چې په مجموعي توګه په بلخ ولایت کې د رای ورکونې د کارتونو یا استیکرونو د ویش 314 مرکزونه موجود دي چې 50 مرکزونه یې مزار شریف ښار ته مربوط کیږي. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي خاصتاً ښځې بیا د مزار شریف ښار په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش د مرکزونو له کموالي شکایت لري.
په مزار شریف کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې مرکزونه ډېر کم دي. په ولسوالیانو کې هم د ناهملۍ له کبله خلک د نوم ثبتونو مرکزو ته نشي تللی. که وضعیت همداسې دوام لري نو خلک انتخاباتو کې شرک نشي کولی.
د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ چارواکي د یادو مرکزونو د بیرته پرانیستلو او یا هم د نورو مرکزونو د امنیت د خوندي ساتنې لپاره رسنیو سره خبرو ته نه دي حاضر.
له بلخ څخه ورځو روزګان ولایت. د روزګان په ترینکوټ ولسوالۍ کې نن دوهمه ورځ د روزګان کندهار ترمنځ لوی لار د اعتراض کوونکو لخوا تړلې پاته ده. نن د هغو اعتراض کوونکو شمېر نور هم ډېر سوچي پر دې لارې د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت لري. له روزګان څخه شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور استولی چې د مظاهره کوونکو په شعارونو پیلېږي.
ما اورزګان کې د اعتراض کوونکو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. په دغه ولایت کې اعتراض کوونکو نن دوهمه ورځ د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې تر څنګ ښار هم تړلی وو او لاریونې وکړي. دغه اعتراض کوونکي وایي ځکه یې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې او په ښار کې لاریونونه پیل کړي. د دوی په خبره چې پر یاده لاره د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي، په زور پوستې پرې جوړوي او سپکې سپورې ورته کوي.
په دغه لاره باندې چې روان یې وروره، دوی چې ورته وایي چې ودرېږه، هغه موټر که بری کار نه وکړي هم دی ضربه پر وهي. ولې یا
زری ورکړي؟ ته مسلمان یې، زری نه کوار
شار خو نو په دغه خاطر تړل کېږي وروره، چې بې امنیتي ډېره ده وروره، بې عزتي ډېره ده، سړی مو د ځان نه دی.
غوښتنې دا دي چې دولت یې د یادې لارې د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخلي او ملي اردو ته یې وسپاري. د دوی په خبره څو مال عزت، ناموس او سرونه یې خوندي سي.
موږ دا خاینان نه غواړو، دا دنیا نه، دا شاعر به کو
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي چې تر هغو به په ښار کې لاریونونه پای ته ونه رسوي او د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره به خلاصه نه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
دا په میاشتو میاشتو موږ تړو، بیا موږ پر دغه لار نه ورځو. زموږ لوی هم بې عزته دی، سپین ژری هم بې عزته دی، کوچنی هم بې عزته دی، ځکه چې زموږ په موټر کې اجزې راسره سپرې، دوی په موږ کورانډه کوي.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان وایي د یادو اعتراض کوونکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي.
د دې مشکلاتو په باب باندې چې موږ وختن فوختن د خلکو غږ خپلې مرکزي ادارې سیمیزو ارګانو ته رسولی دی، نو او دا لار هم ډېره حده پورې ژوالیکوټ په ولسوالۍ کې راتېره شوې ده.
د یادونې وړ دی چې په دغه ولایت کې خلکو له هغه وروسته د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره او د ترینکوټ ښار وتړلې او لاریونونه یې پیل کړه. کله چې څلور ورځې وړاندې نامعلومو وسلوالو پر یاده لاره د پوهنتون د استاد په ګډون پنځه ملکي کسان په مرموزه ډول ووژل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه اتولس شپږنوي او د اف ام پرسل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او تاسو کولی شئ چې صافه وسې او واوري. دغه راز زموږ پر ویب سایټ کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د مشرانو جرګې اداري پلاوی له تاجکستان، پاکستان او چین سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات له سیاسي او پوځي اړخه ګټور ګڼي. د یادې جرګې نائب منشي فیصل سمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره افغان حکومت باید په اړیکو کې داسې توازن رامنځته کړي چې دا تمرینات د امریکا او ناټو غړو هیوادونو غبرګون راونه پاروي. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان د سیمې له ځینو هیوادونو سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات ګټور بولي. د مشرانو جرګې نائب منشي محمد فیصل سمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیمه ییزې همکارۍ په هدف د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات چې چین یې وړاندیز کړی خورا مهم دي.
موږ خپل ګاونډي سره باید داسې همکاري ولرو چې دغه رزمایشتونه خپل ګټې لري، د موږ او تاسو د نظامیانو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ تجارب سره هغه کېږي، شریک کېږي او دا هم له سیاسي له لحاظه او هم له نظامي له لحاظه ډېر ګټور بولم.
دا په داسې حال کې ده چې د چین دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي افغانستان، چین، تاجکستان او پاکستان به روان کال د ترهګرۍ ضد په ګډو تمریناتو کې ګډون وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د چین د دفاع وزارت ویان ووکین ویلي هیواد یې دا وخت په دې تمریناتو سره د ترهګرۍ ضد عملي مبارزې ته تیاری نیسي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست بیا د دغې موضوع په پاړه ل ډیر څه ویلو ډډه وکړه، خو هغوی ویل په دې اړه ځینې خبرې شوې دي. که څه هم د امریکا او ناټو په زور کې د سیمې له ځینو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په اړه وخت ناوخت اندېښنې ښودل کېږي، خو فیصل سمې وړاندیز کوي چې افغان حکومت په دې برخې کې توازن ته جدي کار وکړي. له دې سره د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي دا ډول تطبیقات یا تمرینات د ممکن ګواښ د له منځه وړلو لپاره پلانېږي.
پوروا په شکل باندې انجامېږي، یعنی دا ښودل کېږي، نمایش ورکول کېږي. که چېرې تر اگر په اصطلاح شدت پیدا کړي، بیا د دوی په همدې قسم باندې په ګډه باندې په دې پولې کې بیا عملیات هم کولی شي. یعنی دا مخکې مخکې مخالفین یا دښمن ته خبرداری ورکول دي.
د چین دفاع وزارت د دغو تمریناتو د وخت او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د چارو کارپوه زلمی وردګ بیا وایي دا ډول تمرینات په هغه صورت کې ښه اغېز لرلی شي چې د افغانستان سره د ستراتیژیکو ملګرو هیوادونو په تیره د امریکا په موافقه ترسره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ترکیې حکومت د امریکا هغه خبرداری رد کړی چې د هیواد ته یې د 1400 روسي توغندیو د اخیستلو په اړه ورکړی دی. ترکیې ویلی دی چې دا معامله سوې ده او نه سي فسخه کېدی، خو د ناټو ځینې غړي هیوادونه چې د روسیې له نفوذ څخه ویره لري د معاملې سخت پارولی دي. له دې مخکې د امریکا په سنا کې هم ترکیې ته د جنګي الوتکو د ورکولو د معاملې د فسخه کولو طرحه وړاندې سوې ده. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل ترک سیال ته ویلي واشنگتن له دې کبله جدي اندېښنه لري چې انقره غواړي له روسیې څخه داسې وسلې چې د ناټو د هوایي مدافع له سیستم سره مطابقت نه لري وپیري. د دې چارواکو په وینا مایک پومپیو د جمعې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په حاشیه کې خبرداری ورکړ چې هغه هیوادونه چې له روسیې څخه وسلې پیري په هغو بندیزونو کې شاملېدای شي چې متحدو ایالاتو تیر کال د روسیې پر پوځي او دفاعي صنعت ولګول. خود ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د پومپیو له څرګندونو سم دستي وروسته وویل چې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د 1400 توغندیو د پیرلو معامله په دسمبر میاشت کې شوه او نشي فسخه کېدی. هغه ترکی خبریالانو ته وویل چې روسیه د ترکیه له غوښتنې سره سم د دې توغندیو د سپارلو بهیر چټک کړی دی او زیاته کړه چې دا معامله بشپړه شوې ده او د بندیزونو ګواښ ترکیه له خپل هوډ څخه نشي راګرځولی. چاوش اوغلو وویل دا څرګندونې چې دا معامله مه کوئ کنه بندیزونه لګوو پر ترکیه هیڅ راز اغیز نشي کولی او هیڅ کله به یې ونه مني. چاوش اوغلو زیاته کړه چې ترکیه د ناټو له غړو هیوادونو څخه هم د وسلو پیرلو ته چمتو ده او ویل چې ترکیه د هوایي مدافع وسایلو ته اړتیا لري او کولی شي نورې وسلې هم واخلي. د ترکیه او روسیه ترمنځ د وسلو معاملې د ناټو هغه غړي چې د روسیه د زیاتیدونکي ګواښ لويري د ناټو په ختیځو پولو کې د خپل ځواک د پیاوړي کولو په حال کې دي سخت پرولې دي. د ترکیه د دریس پوران دی خای د امریکا د کانګرس هغه غړي هم خبرګون وخی چې له روسیه سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نږدې کېدو او د ژورنالیستانو سیاسي مخالفانو او علمي شخصیتونو د بندي کولو لکبله اندېښمن دي. د پنځشنبه په ورځ دریو امریکایي سناتورانو هغه طرحه وړاندې کړه چې که تایید شي ترکیه ته د امریکایي اف 15 الوتکو د ورکولو معامله فسخه کیږي.
آیا د موټرو لپاره د نړۍ تر ټولو چټک چارجر په اړه مو اوریدلی؟ که نه وینو له اسمت سروانه به واورو.
الکترونیک یا برقی موټر ورځ په ورځ په نړۍ کې ډیریږي او د هغو د بیټریو د قدرت او د ژر چارج کېدو لپاره نور ګامونه اخیستل کیږي. په سویس کې یوې کمپنۍ یو داسې ستره چارجر جوړ کړی چې د الکترونیک موټر لپاره 350 کیلو واټه برېښنا برابروي او د نړۍ تر ټولو چټک الکتریکي چارجر دی. د ای بی بی په نوم سویسی کمپنۍ ویلي چې تر اوسه په نړۍ کې دومره غښتلی او چټک چارجر نه و جوړ شوی. دا چارجر چې تیرا های پاور ډی سی نومیږي له 8 دقیقو وروسته موټر ته قدرت ورکوي چې 160 مایل وچلی شي. دا چارجر 350 کیلو واټه برېښنا ځان ته برابروي. د دوی په وینا دا چارجر د ټیسلا چې د نړۍ تر ټولو مشهور برقی موټر دی تر سوپر چارجر درې برابره چټک دی. د ټیسلا چارجر 160 کیلو واټ او د فلوکس واګن چارجر 225 کیلو واټ برښنا برابروي. ای بی بی سویسی کمپنی وای دا چارجرونه به پر لوی لارو او د تیلو په ټانکونو کې نصب کړي. ای بی بی کمپنی تر اوسه پورې 6500 چټک چارجرونه په شپیتو هیوادونو کې نصب کړي دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو د ازادي راډیو خبرونې را سره واورېدلې. د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله په همدې ځای کې پای ته رسیږي. دری مجله مو ادامه لري. زما همکار سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی دی او د مجله درته وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.